آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم متعلم او معلم شعر او شاعر سره مینه او لیکل مې کولی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په رښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویل کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالت یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قوم د مشرانو د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درج سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکي که نسلی و پیجنی. داینا کومیس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ داینا کومیس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نور آغا نوري داینا کومیس د لرغونو آثارو د لیک او ساتنې پروژه یوه لویه او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینا کومیس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانون او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري. دنده وسپرله چې د یاد پروژې په اړه یو تخنیکی غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. په دغه مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغه ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغه ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې د پاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونی مونږ وایو دا په خا داشه دور کې وای خلک مونږ ورډلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به دي د سینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر په خله خلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته وشو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا په خانه خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي پزمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پوخا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې
هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بهر د سطحې نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه کوم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکې کې که نه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پوخا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپي خودلو او د شونټې د پاره کار اخستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي. او د خلکو په مرسته زنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو د لیدلو دپاره پینسی رابډ وهلي او جوپی جوپی نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مډرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مډرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخوانی استاد پروفیسر محمود ایاسر د مډرنیزم او پوسټ مډرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناستې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بلې دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت او یا کوم ژبه چې و یا کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپل یو بوتیکا وي.
اوس نو د پښتو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسو مخکې آیا سب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثر یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تیرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کارو خو له بده بخته نه پوهیږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهیږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل او صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر.
بله بله.
دا مطلب دیر مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح وی دی. اوس ګوره په وجودي تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یم لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم. دا زه چې کومه چیغه کوم، دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعری کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعری کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دی. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس. پوس وی یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسي او محرومي ده، او دومره بلا مایوسي او محرومي پکې ده چې ما او تا مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسي او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکوي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم. لکه هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما وای اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلی، دا بل زتا ته د مډرنزم په اړه. بیخي یوازې يم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې يم ویریږم ډیر،
هوا لا سونه راک مړ بسم،
هوا لا سونه راک مړ بسم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي. بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نسی ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، بیا یوه معنا هم نه ترې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ مډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او مډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي. یعنی مطلب د مډرنزم تصویر به واضح وي، او د پوسټ مډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي، ډېر دا رنګ شاعران.
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي، موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلی شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي؟
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرف ورباندې وشي. د پوسټ مډرنزم شره نه ورباندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ مډرنزم له مباحثو سره مطلب دا ورته دی، دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحثو سره مطلب ارتیا
لري. ما پوښتنه هم دا وه که چېرته پوسټ مډرنزم دا مبحث پیاوړی شي، غښتلی شي، موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي، آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګوره ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی، ما ته یو چا وی ته د خپل شاعرینو مطمئنه مال نه ولولی مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو تر څنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي. هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی. استاد زیار کلونه کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړي، لیکوالي کړي او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي.
فنکار استاد زیار، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو. په لومړیو کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ، څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مخه کړې ده؟
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت ویسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر زه پورې راغلی و. د ژبپوهنې باره کې زما علمی بہار شیر شاعر دچا خبر د لیکوال په نامه یاد شوم. بیا ادبیات پونځي کې څلورم ته ورسېدم. هلته د ادبیات پونځي د مجلې معاون وم او د څو ورځپاڼو د هېواد اصلاح او نژدې سره خبریال وم. دغه کار چې تاسو اوس کوئ همدغه کار ما ته هغه زبانه کړې بیا چې فاکولټي راووتم همدغه ورځپاڼو مجلو راته وویل چې موږ سره کار وکړه. معلومی خوند ولیدم دومره بس دی نو به ذهني کریر پیدا کړم، یوه څانګه باید ویم، ژبپوهنه ویم، تاریخ پوهنه څوک باید ویم. هماغه و چې په ادبیاتو کې د ژبې څانګه مې انتخاب کړه او په هغه کې زمونږ د بهر نه استادان راغلل او هغوی یو پروژه د افغانستان د ژبو د اساس په نامه دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړې. موږ هغه وخت کې یو مؤسسه د ژبشناسۍ د ژبپوهنې مؤسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې. زه لا په دوله دغه کې وم، په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې د دو ملګرو سره کامیاب شوم.
سویس ته چې کله لاړی تاسو هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهاله زده کړې مو وکړه؟
نه، ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دلته کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. دی زمونږ آریان پوهان و او د هغه نه بل سړی نارویجی پوهان ماجستیرن و چه هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې، لیکنې هم کولې. هغه ابتخاري د دې پروژې رئیس و او زما استاد رضار سویسی دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې ځنه ورغلي وو. پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې. دا ډاکټر جمیری سم سره وو یو بل مور ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ د نیمکله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته د څلوېښت پنځه کاره وشو تاسو ته سپارلی دي کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وو هغه لاړه برباد شوه نو هغه ویل چې دا به سره یو هغه وکړو سره یو تړونه امضا کړو جاوی له مخواز موږ اپاتی کارونه مو دات لرسبه تصرف وکړو
استاد ک د خپل اثرونو په اړه هم راته وایي تر اوسه مو څومره اثرونه چاپ کړی دي ډیره په کومه برخه راڅرخي
مقالې می ضرور ترجیح او کتابونه می نو ک د اطلس موضوع چاپ شي او صبح میله یو پندوس څه پاسه چاپ کړی خو هغه کې ادبي مرزي یعنی یوازې ژبپوهنه یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویا یا ګرامر دی وایي پوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې خو نور کسانو هم لیکنې کړې دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو هغه مې شادنامه ده هغه لورترین شادنامه ده د ډاکټورا پست مسرنه مې ډاکټري مده سويس کې واخیسته دا وساسره او بل زمانی ګرګي په دې کې و چې لوزیز اروپا ځان ته د تحصیلات سیستم لري په خوانی تاریخ دغه د وزره کالو دغه وغه لوبلي نظریه و نو نقشه ځ چې و چې دغه شجره ده د یتر اروپایي ژبې چې خو چې راغلي دي د ګوره یوناني د یوناني پورې زمون خچې دغه شاخه ده چې دغه ته پارسي او پښتو دغه تخکاري بیا بل جدول راغلی د درې وروسته نظریه نه هزاره کال ته خبره ورسېده ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلند بلجستانو او ژپوهانو په ګډه باندې دا ثابت کړه چې دا شپږ زره کاله نه کیږي نه اووه زره نه اته زره بلکې نهه زره کاله پورې دا ثابت شوی ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي
بله استاد دغه وروستی اثر چې تاسو د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیو چې په دې تحقیق وکړئ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یږي دا پروژه زما د ډیر وخت نه و او دغه اروپایي استادانو چې ما څه زده کړي وو زما یو استاد نه و چې هغه سویسی و مارګستان له ناروې څخه راته او ګیریویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه لاره تلو راتلو دا یو بله دنیا وه بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو د ډېرو استادانو زده کړي وو ځای نه درې څه پیدا شوه د استاد مارګستان چې اوسلو د ناروې چې هغه پښتو باندې دومره کار کړی دی په افغانستان په ټولو ژبو یې کار کړی کتابونه دي اوس روسیه سفر یې نه ده چې وکړو په اووه اویا کې وو روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه ساکان دي دا پنځه پلاره دي پارسیان دي پارتیان دي میدیان دي اوستایان دي او پنځه پلار ساکان دي دا ساکان یوازې دغه ورته منسوب وو پامیري پامیریان چې اوس هم پنځه ویش ژبې او قومونه لا پاتې دي خو د پښتنو باره کې شک وو اوسا چې بالاخره په دې ورتو کې دي هلته ورسي چې پښتانه ساکان ځکه چې دومره دغه دغه دي پارچې کې چې کلمه په بي پښتو کې وو شو کې لکه ورور لکه واوره همدغه سی شغونی کې به نور په امیر جو کې واوره ورته وي وو شو کې دا فرمول یې سانتیفیک فرمول یې ټول شي غلطه ولې همدغه سی دال الته شو کې یو خاصه هغه د هوی مونږ لرسو په لام باندې یو شی وي یو
ته دي هر حرف د پاره فرمول جوړه
دا فرمول دې د 3 توری چې په سر ځ کلمه کې راشي په فارسی کې غا په دالو بیږي زموږ پورتو په پیرو ژبه کې غین او وو نام دي دا یو فرمول دی چې نشي دا کار نه کوي ریزي نو دغه نظر ما ټینګه کړه کتاب مې چاپ کړ په 2000 کې مې خبر کې مې چاپ کړ سابې مرکز نه خو دا کتاب یواز ژبونی تاریخ خونو کنه د خلکو تاریخو خلکو سره مینه پیدا کړ زر خرڅ شو ما به نور کار پیو ک او د درې کار وشو چې دانش دا چاپ کړی دی
په دې باندې
او دا د ټول اصلاحات سره د نظریه چې په خوا شپه او زره کړه نو به په پښتنو به موږ په دې کار تاریخ لري به خبر نو چې دا نور په شي دی خو دا نه زره کار خو د ټول تاریخ دی نو اوس موږ ته شپه دې کار رسیدي چې موږ په پښتنو شپه دې کار تاریخ لري
ډیر مننه استاد ژوند دی
اوس استاد ژوند دی اوس ډیر مننه تاسو
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د خاغلی رحمانی لنډه کیسه ان تانونه وګمه جبر خیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لسکمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخیته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یو ونې مې بیخي مازغه له کاره لویدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالی کې دوه خو بدرته څه نه وایم د دهلیز په پاکا او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې ځنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ وروره ناروغ دی څنګه دی سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې لیې نه درا کړې زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې یې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی و په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یو سي د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېنی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوي دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی په خوکړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای په زای و درید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې بی حاله پراته وا او نوې راغلې ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پراته لدی چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړ صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مې چې انتان بن لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېګه زې ګورم شاته نه هیله ودرید ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته پانی اړولې او هغه ته په خبرو شو ته په هیګی چې انتان ډیر مزر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مزر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ابرو ابرو یې لبخو غرزوي او تر روختونه یې رسوي بلدا چې شکر وباسه دا خصوصي روختون دی مگی واټون او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمی به پکې روان وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یو کتلا یو سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ او قلمه در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دهر ورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نسړې وویل، ډاکټر صاحب، همدا سات مخ کې می هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپل عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې، دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله 3,800 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی. دیو شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د د وجود دیوینو په څخلو روغ ده شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دی وباسو، د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخته دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بې باوره، مونږه دواړه ناخبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیرۍ شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي، توراباً د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا، دواړه مخه یې بدرنګه، مونږ پہ بیا هم مینیږو، مونږ پہ بیا هم خپه کیږو، مونږ پہ بیا هم خوشحالیږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بې باوره، مونږ دواړه بې خبره. دا د د ژوند د مور قصه دا کغنم دې کا دان دا دا پمنډا نه ختميږي دا د سولې پیداوار دې دیو کور د شور قصه دا دا پجن ناولی کی دا پمینا